وخت د ماځګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستۍ خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وایست. په دې غړي کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو. دا ریپورتونه د قبایلی سیمو په اړه دي، د پاکستان د نورو برخو په اړه باندې دي، او د دې ترڅنګ افغانستان او ارمینیا او داشان د هند او افغانستان پر تعلقاتو باندې دي. دا به وروسته درته واورو. په پایل کې به شاهین بنیری ته وار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانې سر نږدې په یو 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. خیبر پښتونخوا اسمبلی ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په پروژو کې پښتونخوا له پامه غورځولې ده. او په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې د نسل کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل نن سهار په خبر کې ګلبهار تانې سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې روته ویلي چې د پیښې د ایمرجنسي ریسپانس فورس او ګاډي په نهه کړې شوې دي. ټپیان لیډی ریډینګ روغتون ته درملنې لپاره وړل شوي دي. د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټر شیرالی د ټپیانو د طبي وضعیت په اړه مشال ریډیو ته صدا سو ویل.
دلته ټوټل 9 زخمیان راوړی دی، درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی. د بلاسټ انجریز دی، د نه پکې فریکچر دی، خپې ماتې، لاسونه ماتې، سیریس پکې دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی. انشاءالله بچ باشي.
د بم ډسپوزل سکواډ په وینا د 14 کې 2 کیلوګرام چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او پړی تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د زیارت په ورځ د زیارت په مقام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپو ویلي د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دې سیمې ته هیڅ پام نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند غړي احمد خان بهادر ویل که په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې په بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي، نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت علما اسلام مخکخ مفتي سید جانان ویلي په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده او داسې حالاتو کې چې د سعودي عربستان سلامتۍ ته خطر وي پاکستان بېډلې نشي پاتې کېدی. نوموړی دا خبرې په سعودي عربستان کې د سعودي عربستان له باچا او نورو جګپوړو چارواکو سره کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب په سفر کې هڅه کوي چې د یمن د یاغیانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نم ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو جنمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابې امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او په دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د لاهور ګرین جماعت بحریه ټاون کې د جمعې د مانځنه وړاندې خطبې ته د وینا په وخت د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي وینا و اسلام کې د زور زیاتی او تشدد هیڅ ځای نشته او پیغمبر اسلام د مینې، امن او ورورولۍ درس ورکړی دی. د ده وینا و اسلام د ترهګرۍ غندنه او د دینه منع کوي او دغه لړ کې د ټول عالمان د اسلام روڼ او روښانه مخ نړۍ ته وښایي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د خبر پاڼې مطابق وزیر اعظم به په دې دوره کې په دوه اړخیزه اړیکو د منطقې او په نړیوالو معاملو د برتانیې د وزیر اعظم سره خبرې کوي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله یا د خوښۍ ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. د 158 هیوادونو په دې لیست کې ازبکستان د خوشحاله هیوادونو په 34 مقام راغلی. ایران 110، یوکرین 111، عراق 122، ارمینیا 122 او افغانستان 153 ځای لري. د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختګ د حل شبکې په دې راپور کې چې د اپریل په 23 خپور شو د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د نړۍ د هیوادونو د ژوند توپیر ارزولی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د ارمینیا ولسمشر سرج سرکازیان او د نړۍ یو شمیر مشرانو په مرکز یریوان کې د یوې غونډې پر سر چې په لومړي نړیوال جنگ کې د وژل شویو ارمینیانو د یادګار سلې پکې جوړ شوی د ګلونو ګیډه کې خودې. په اوړمبي نړیوال جنگ کې شاوخوا یو نیم ملیون ارمینیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمیر تاریخ لیکونکو د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له شلو زیاتو هیوادونو دا یو قتل عام بللې دی، خو ترکیه وایي د وژل شو شمیر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرینین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هلیکاپټرو او کښتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګاریني ته دنده ورکړل شوې هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کښتۍ له حرکته مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي. دغه وو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102.55 پیسې غستی کیږي او په 102.80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 153 روپې او 153.50 پیسې، یو یورو په 109 روپې او په 109.50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او په 30 روپې 10 پیسې، او یو افغاني په روپے 85 پیسے اغستی کی گی او پا یو روپے 85 پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کمه 11، پیښور او بنو کې 6.1 درجه پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کړل او لاغه ورسته ریاض مسخیل د موسم او کرنسی حال درکړ. یا اوسم پر روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان بشری حکومت په قبایلی سیمو کې روانو عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کړې او ویلي چې بې کوره کړل شوي کسان ستنېږي، خو لا هم له حکومت سره هیڅ پلان نشته.
آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی گواش کړی چې چین کا د چین اقتصادي راهداري پاړه مرکزی حکومت ته دوی ژغ و نه وردی نو احتجاج وکوي. او په کابل کې د هند سفیر وایي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د چین د هڅو ملاتړ کوي.
I think their efforts are absolutely all right. They have also
there was a fikr kom da sulh hasi kamalan samiwe haga wand chi da chind mujmla ta
khabari gadi ki no report un hamlaru la mashal radio sarau sai اوسم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان بشری حکومت کمیشن د هغه هیواد پر پوچ تنقید کړی چې ولی د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپل کلیو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده، ځکه چې امنیت د حکومت ذمہواري ده. تیر ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف اندیشنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ شوبله اوړي، خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمواري سپارلې ده. تیره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمواري ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. دا وایي د بیکور کړل شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوي لیکل شوي چې هغه مشکوکه کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه سوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ
دا وایي د قبایلي سیمو مسأله دا ده چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوځ ورکوي او د پوځ لخوا خپریږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لویې سطحې جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بې له شکه ولسي وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهره یوسف پر پوځ غږ وکړ چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسي وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په ځواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
د پامیر ساحل د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان نن ویلي چې وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی ای دی د اغلا غلطیو غټې مقدمې په نوي ورځو کې سرته ورسوي. د اداره کور کوي چې که داسې ونه کړي نو دغه اداره به بیخي له منځه د وړلو سفارش وکړي. برخوا بیا کارپوهان وایي چې د درکو په ځای حکومت پکار دی خپله لار سمه کړي او عملي اقدامات وکړي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
تیر ورځ په داخله چارو وزارت کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای کارکردګۍ په اړه رابلل شوی غونډه د داخله چارو وزیر وینا وه چې تیر یو مودې راسې د کرپشن په غټ کې سونو کې پرمختګ نه کېدو له وجې دوی د تحقیقاتو د لارې د 10-14 افسرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي کوم چې په کرپشن کې ککړ دي. د دې خلاف به عدالتي کاروایي کیږي. چودر نثار په وینا چې اف آی ای ته ټول وسایل ورکولو باوجود څه بدلون مخې ته نه دی راغلی. اوس به صرف په وړو کې سطح غلا کوونکو خلاف کاروایي نه کیږي بلکې په لوی سطح به هم کیږي. د نوموړي په وینا په تیر حکومت کې د کرپشن په خاطر افسران برتی کړی شوي دي. د دا سوال راپورته کړو چې کله به د اربونو روپو د مقدمو ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. پاکستان کې کرپشن په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي پاکستان کې کرپشن دوه ادارو د قومي احتساب اداره نیب او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای کړی دی. د په وینا چې د دې غټه وجه په دې ادارو کې په سفارش راتلل دي.
وجه دا ده چې تیرو پنځو کالو کې
پیپلز ګوند د قومي احتساب اداره چې د قانون د وزارت لاندې راتله نو د هغه وخت وزیر فاروق اچ نایک پکې ټول خپل کسان برتی کړي وو. دا شان د اف ای ای د نننه ټول د رحمان ملک نوکران دي. چودرنی سار هم په دوو کالو کې سونه کړ. اف ای ای سره د ریټایر شوي ملازمینو د سلويخ عرب روپو کیس دی. د اسلام آباد ایرپورټ د سل عرب روپو پراټ کیس دی. تر اوسه پورې پکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
صحافي رحیم الله یوسفزی په نظر چې اف ای ای تحلیل اول محض داخله چارو وزیر یو دړکه ده. د سرکاري ادارې دی باید چې حکومت خپل اصلاحات راولي.
دا خو د حکومت کار دی. اوس حکومت له خلکو رای ورکړي، د اختیار ورکړي دی. دوی به اوس خلکو له تحفظ ورکوي، کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی کار به صحیح کوي. که کار نشي کولی نو دا بیا حکومت ناکامي ده، حکومت بیا پاتې راغلی دی. ما په خیال باندې دا دې حل نه دی چې دوی دړکې ورکوي او دوی غوسه کوي، بلکې د دې خو یو لار پکار ده، یو حل پکار دی. ما په خیال باندې دا یعنی حکومت چې دی وزیر صاحب هغه خپله ذمہ داری نه پوره کوي، نو ټول هغه الزام چې کوم دی نو هغه په یو ادارې باندې لګي، هغه اداره هم د ده ماتحت ده، د لاندې کار کوي.
د کرپشن خاتمه په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی زیاتوي،
پورا نظام جو ہے یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو
زمونږ د ملک دا نظام دومره خراب شوی چې ورته د اپریشن ضرورت دی. او دا اپریشن صرف حکومت کولی شي او وزیر اعظم کولی شي، خو وزیر اعظم ته فرصت نشته. مونږ هر څه په لیکلي ځاندره کې وزیر اعظم ته لیږلي. وزیر اعظم د کرپشن مخنیوي لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی، خو څلور میاشتې وشوې وزیر اعظم هیڅ ایکشن نه دی اغستی، ځکه چې هغه په سیاست کې گیر دی.
د فکر دی ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل کلنی رپورٹ کال 2013 کې ویلي وو چې د کرپشن په لړ کې جنوبی ایشیا د ټولو بدترین علاقه ده. په دې رپورٹ کې پاکستان، هندوستان، سریلانکا او مالدیپ ته تجویز ورکړی شوی وو که د دې ملکونو مشران د کرپشن مخنیوي په اړه مخلص دي نو ورله د سیاست په ځای عملي اقدامات به کول وي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری لخوا تیر شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې مېلمستیا کړې وه په چې پکې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاري او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداری ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې وڅېړي. ریاض مسخیر په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسخوتن په خوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسخوتن میلمستیا بندوبست کړی وو. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکی مسلې په ګوته کړی شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حقله د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د آصف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. د زیاتوي هم داراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وای په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېرې ضروری دي او د دې با په ملکی مستقبل خو اثرات وی. د اجمل وزیر وینا وا
پاکستان پاکستان پر کے جکم میگا پروجیکٹس دی او اناؤنس کری دی جکم روپ سے کوریڈور دے حوالے باندے دے مختلف لیڈران و مختلف پروونسز گریونسز شتا پدے کے خیبر پختونخوا گریونسز شتا پدے کے بلوچستان گریونسز شتا پدے حوالے دا جکم میٹنگ دے دا دیر امپورٹنٹ دے پکار دا دے کہ پدے کم کم از کم دے اکانومی دے پاکستان جکم فیوچر دے اے حوالے جکم فیصلے کی گی پر کنسنسز دے دو دیدو پدے حکلا زدے تا دیر پخا نظر گورم او دے دے بڑے خواہ اثر
خوبل طرف تا دا قبائلی سیمو کارپو او لیکوال انجینئر تورگل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدې نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وای
دا سیاسي پارټي حکومت د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملي کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملا د وفاق په مقابل کې راپورته کی واجه دار چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څکل د چین صدر راغ او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پختونخوا او د فټه د پاره ډیره نقصانی منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
حالت بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خپګان څرګندونه کړې چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر اسکندر خان شیرپاول د پاکستان ځکنۍ اهمیت د پښتونخوا قبایلي سیمو له کبله دی او مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. د زموږ همکار غلام غوث صدقي غونډې لورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمې لپامه غورځول شوې دي. او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لاري په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړې او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به د لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده سوګه هرته شه چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه ناشو او ته ګروپ ته وځي دا د وزیر اعظم دی او د دې چې نه د پرزیدنت کا دورې نه هي چې کړی دا تر پنجاب ته مخه کړی دا څه کې پر رحمان مولا چې دا چې په خاطر دا تاسو باندې وویل دا چې کله نو چې راځي نو ته ازو په دې سوګه خو
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلی د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده، او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
میډیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې مو پسل کې ټي وي ډیجیټل ورو، خو چې کله فاټه تل لا شو نکل ته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي، ا د حکومت تعریف بین گئی، او چې کوم دا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درو دریمي، ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا د صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه وي، هغه له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نن سهار د پېښور په ګلبهار تانه سرنځې د پولیسو په یو گاډي د سړک د غاړې شخصي ریموت بم حمله شوې ده. د چارواکو په خبره په دې کې د شپږو پولیسو په شمول 9 کسان وژل شوي دي. تحریک و بخشی نه کسان جوبل سوی دی پکې وشل سوی هیڅ کم نه دی، او د دې پړه تحریک طالبان پاکستان اخیسته ده. له پېښور شبیر احمد جان رپورت لري.
دا پېښور د پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9 بجې د خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاډي د ګلبهار تانه مخه ته د پول لاندې ودرېدو، او د ودرېدو سمدستي ورستو د سړک غاړې خاکړې شوی ریموت کنټرول بمی 14 او شوا، چې په نتیجه کې د پولیسو گاډي ته هم زیان رسیدلی دی. او گاډي کې سوار شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوس د کونکو په شمول 9 کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تانه د پولیسو مشر احسان الله خان د پېښې پخلا مشال لیډو ته وایي
دغه زمونږ د موبایل راغو ودرېدو، او تقریبا 2 منټه کې دنه دته چاته پلانټډ آی ډی وا ریموت هغه بل شوې ده، نو ګاډم داسې جزوی تور باندې مطلب نقصان نصیده دي، او 15 کسان پکې تقریبا زخمیان دي. لا ټول پولیس له کار دي مونږ لګیاو خپل سچو لګیاو ګر شاپېره کاروي جاری ده.
دا چې دغه 14 کې سومره پولیس اهلکاران سومره لاروي جوبل شوی دي، او د جوبلو حالت څنګه دي؟ نو په لیډی ریډینګ اسپیټال کې چرته چې دغه جوبل کسان نړل شوی دي، د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علي مشال ډو توای
نن ته ټوټل نه ځوخمیان راوړی دي، درې پکې سویلین دي او شپږ چې کوم دي پولیس والا دي. دا بلاست انجری دي، نن پکې فریکچر دي، خپل ماته لا تو نه ماته سیریس پکې دوا پکې سیریس دي، او دا تلور سټیبل دي ان شاء الله بچ بشي.
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یوز دکون کې محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم جوبل شوی دي. خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړق نه راوړی دم، او کالج تروان ټیکنیکل ګلبهار دي، او څنګه چې زړه مخته شم دی پول نه خالی واره دم مدین سنگ واره یو غره شو بس په دې باندې لګل په پتر کو پسه لګی دی مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځای لګی دی چې پسه مو ډر مرک نه پرسه نه زو خل بس خالی د خپل دم لا می در کوي.
د پامل دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانی سره بالکل نږدې شوې ده، چرته چې پټه سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګی دی لوي، او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وي او سارنه کوي. نو سرنګ چوجدون کې مواد د دې هر سبا وجود خوده شي وو. نو تانی مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته دا کنستراکشن کیږي، او د ورځې دلته ډیر زیات مزدوران لګیاوی، نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي، چې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه به ګمله کې دا شی خو دي، چې تاسو ته پته شي دا شی انډر کنستراکشن دی او ځانه لګیاي مزدوران کار کوي. نو
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چودیدون کې مواد په یو ګمله کې خو دي شی وو چې 2 کیلوګرام وو. ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتی هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړه بمی 14 شو وو، خو له څه قسمه ځان پکې نو شوی. د یادونه را چې دا نننې پیخي ذمہواری کمې وسلواله ډلې لا په خپل سر نه اخستې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمای ترسو 15 بجې سوي دي. شاهین بنرای به د خبرونو لنډه سوله وکړي.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه د انصار په خبر کې ګلبهار تانی سر دزدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوبل شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د پیخې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نم ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو جنمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابې امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دی کې د زور ذاتی گنجائش نشته. د لاهور ګرینډ جماعت بهرې ټاون کې د جمعې د مانځنه وړاندې د خطبې په وخت د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي وینا وه اسلام کې د زور ذاتی او تشدد ځای نشته دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په آرمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې د نسل کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د آرمینیانو د قتل عام یاد غونډې کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه 3 برابره لوړه کړې ده، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو جوور خفګان ښودلی دی.
شاهین بنیرای اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل، او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي ورته رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی، او دا شان د سن او بلوچستان صوبي حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک چین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غونډې بوي، خو که د یو صوبي حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او ولس په خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معاملې د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شو. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولې شو چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولې شو. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمائندو په بیاناتو د باور نه کول وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغه کې د دوی میرای ګنجائش نشته چې په کې لشیو چې د راهداري لار کې به بدلون نکېږي. ادارې مخکلي کې چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معاملې واضح نه ده، او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کوم متنازع خبرې شوې دي هغه زمونږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبي ذمہواری جوړیږي چې هرې صوبې ته دغه حق ورکړي شي، بلکې دا کوشش وکړ چې وړې صوبو مفادات او سیاست خیال ساتل شي چې احساس محرومي پکې پیدا نشي. اکسپرس رسوان خپل ادارې کې د ترقی او خوشحالۍ راز په تعلیم کې دی، او لبد مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او باغی حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورت کې ویلي دي چې 45 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي، او چې کم ځینو دا غیر ډیر کم شمیر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له سوچ بدلول وي، د ولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخرې کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحې عمل جوړول پکار دی، او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبی او منځنۍ ایشیا کې د هند او چین پنګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برتانی ګارډین وسپانی په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی چې د افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې ل خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. پوروال کاکړ د مقالو غټ ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځنی ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نوی غلار رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لار جوړه کړي. په این حال کې امریکا هم د نوی ورېشم لاري لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ اسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیل لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډیره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپانی په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپانی زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شای وار له مخه خپل ناآرامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپانی لیکي چې د اوسنی ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډیر شي دي. روزپانی لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 منیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاګ په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم راځو یو نړیوال ریپورت ته. به سیمیت ازو افغانستان او پاکستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو. د هند او افغانستان ترمنځ پر اړیکو هم ریپورت لرو، خو راځي سیوارات لاړسو ارمینیا ته. نن په ارمینیا او ټول نړۍ کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمینیا د ډلیزي وژنې سلمه کلی سلمانځل کېږي. تمه کېږي سلګونه خلک به په دغو لاریونونو کې برخه اخلي. په لارونونو کې ګډونوال به د ارمینیا په مرکز ایریوان کې د وژل شوو کسانو د یاد پرڅلی د ګلانو ګډی شتي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
ارمنستان وایي یو پیړۍ مخکې د عثماني ترکانو لخوا د 1.5 میلیونه ارمنیانو وژنه قتل عام و. ترکیه پر دغه ادعا او اعتراض کوي او د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې یو پیړۍ وروسته هم ترنګلې دي. ترکیه وایي هغه وخت دومره زیات شمیر ارمنیان نه دی وژل سوی او وایي دوی د مدني شخړو سره مخامخ وو، نه د عثماني حکومت لخوا له پلان سوی قتل عام سره چې ګواکې د عیسوي اقلیت د ختمولو په مقصد وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې د سولې په نړیواله سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل په دیموکراسي یا قانون کې د داسې پوهې لپاره هیڅ ځای نشته چې د ارمنیانو ادعا تاریخي حقیقت وګڼي او د نورو نظریاتو ته اجازه
ورنکړي.
د ارمنستان په مرکز یریوان کې د غره پر سر کوچنیانو د ګڼ شمیر هغو هیوادونو بیرغونه په لاسو کې نیولي وو چې پکې ارمنیان اوسي. دوی له ولسمشر سرش سارکیسیان سره یو ځای د یاد د څلې خواته په سندرو ویلو سره روان وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د سربیا ولسمشر تومیسلاف نیکولیک له هغو لوړ رتبه مشرانو څخه و چې په آزاد هوا کې نیول سوي دغه مراسمو کې د ولسمشر سارکیسیان موینا واورېدله. د امریکا د خزانه وزیر جیکو پلیو د امریکا د ولسمشر د پلاوي مشري کوله. همدارس د پنځم به پورس د جرمني ولسمشر یاخیم ګواک هم د عثماني ترکان لخوا د ارمنیانو وجنه قتل عام وبلله او ویل په دغه قضیه کې موږ جرمنیان باید یوې موافقې ته ورسیږو چې آیا دلته د ارمنیانو په قتل عام کې یو شریک مسؤلیت او ممکن نیم تقصیر سته. تمه ده په استانبول کې به د دغه هیواد د اروپایي اتحادیه وزیر ولکان بوسکر د ارمنیانو د مذهبي مشر په دفتر کې په همدې مناسبت کې دونکو غونډه کې برخه واخلي. د نړۍ په نورو شارونو لکه لاس انجلس او پاریس کې چې پکښ ګڼ شمیر ارمنیان ژوند کوي هم ورته غونډې جوړې شوې وي. دا غونډې په داسې حال کې د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي چې د ترکیه او نړۍ ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې ترنګلې دي. د عثماني ترکانو لخوا په لومړۍ نړیواله جګړه کې د 1.5 میلیون ارمنیانو د وژلو او بیا ځای کول پیښه د ډیری تاریخ پوهانو او ترشل زیاتو هوادونو لخوا چې پکښ روسیا او فرانس هم ګډون لري د قتل عام په توګه پیژندل شوی ده. د ارمنستان د ایسویانو کلیسا پروند اپریل په 23مه هغه خلکو ته لوړه مذهبي درجه ورکړه چې په دغه پیښه کې وژل شوی او یا بیا ځای شوی وو.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو،
سروې
په 3 نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجو.
او سم د افغانستان او هند اړیکو په اړه ریپورت. هندي چارواکي وايي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې د چین د ونډې ملاتړ کوي، ځکه د دوی په خبره د چین پوهیږي چې دا بهیر په ټوله سیمه اغیز کولای شي. په کابل کې د هند سفیر د مشال ریډیو له افغان څنګه ازادي ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې باید په داسې ډول پر مخ ولاړ شي چې د تیرو 150 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو په ګډون د افغانستان نړیوال مسایل اوس تقریبا د سیمې په سطحه د مشرانو ترمنځ د سیالۍ په یو بحث بدل شوی دی. په داسې حال کې چې ویل کېږي د افغانستان تر پخوانی حکومت اوسنۍ ولسمشر توانېدلې هم د سولې د بهیر او هم په ځینو اقتصادي پنګونو کې د چین او پاکستان د مرستې او ملاتړ ډېرې ژمنې ترلاسه کړي، داسې انګېرنې هم راپورته شوی چې هند په سیمه کې خپلو سیالانو یعنی پاکستان او چین ته میدان بایللی دی. په همداسې حال کې په کابل کې د هند سفیر له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د چین د رول ملاتړ کوي، ځکه د په خبره چین په دې پوهیږي چې دا ستونزه د سیمې امنیت سره تړلې ده. په کابل کې د هند سفیر امر سنا د افغان دولت د سولې د هڅو په اړه وایي دوی وایي فکر کوم د سولې هڅې کاملا سمې وي. دوی په دې برخه کې نه یوازې له پاکستان بلکې د پاکستان د نورو متحدینو لکه سعودي عربستان، چین او داسې نورو څخه غوښتنه کړې ده. هغه ونډه چې د چین د ملاتړ کوي ځکه موږ پوهیږو او چین پوهیږي چې هغه څه چې روان دي کولای شي ټوله سیمه اغیزمن کړي. افغانستان د جګړې ډګر دی خو دا کولای شي د ټوله سیمه امنیت اغیزمن کړي. یوازې سیاسي ډګر نه بلکې په دې وروستیو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چارې هم هغه څه بلل کېږي چې شای هند په جنوبی آسیا کې د خپل موقف د لاس ورکولو لارخه ویره پیدا کړي. راتلونکي ونی هنته د ولسمشر غنی سفر ته په دې سترګه کتل کیږي چې شای دهلی وټ ونیږي دغه لاسه وتلی چانس پیټ تر لاسه کړي او خپل ځای پیدا کړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 28مه او 29مه هنته په سفر کې د نور مشرانو ترڅنګ د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. ولسمشر غنی تر دې وړاندې چین، پاکستان او متحده ایالاتو ته رسمي سفرونه کړي وو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مشران به پر سیاسي، امنیتي او هم اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د چابهار بندر چې د هند، افغانستان او ایران ترمنځ یو ترانزیتي لار ده هم هغه موضوع ده چې د ځینو هندي چارواکو په خبره شایي په دې سفر کې پر جزئیاتو خبرې وسي. امر سینا زیاتوي چې هند لیواله د اپټا ترانزیتي تړون سره یو ځای سي د وای څو ورځې وړاندې په دې اړه وړاندیز افغان حکومت ته لیږلې او شای ډیر ژر په دوشنبه او اسلام آباد ته هم وړاندیزونه واستوي خو تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ویلو تر هغه چې د هند او پاکستان اړیکې ښې نسي هند په دې تړون کې شریک نسي په جنوبی آسیا په تیر بیا په افغانستان کې د هند د نفوذ له لاسه ورکولو په اړه ځینې څېړونکي باور لري چې دا کار به موقتی وي او دوی دا موضوع په تیر څه باندې یوه لسیزه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ټکنیو اړیکو پورې تړي په ځانګړي ډول چې دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په اوږدو کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو په برخه کې مطرح وي د هند پوځ یو متقاعد افسر له رویټرز سره په خبرو کې هم د موضوع ته اشاره ویلي چې د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک همکاري به ډیر ژر بیرته عادي حالت راوګرځي او په خبره یې هند به د افغانستان د غوښتنې سره سم د غیوته پوځي مرستې له سره پیل کړي په کابل کې د هند سفیر هم دې ټکی ته اشاره وایي چې هند به افغانستان ته ځواکونه ونستوي بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې به پوره ونډه واخلي
د تاریخ پانه
زندره د سختون خوا صوبه زور نومو بلای سار جی ده دالکا یو اونده و توای یا یو اولوک شانغر و یا یو غط فایل و داغی پا سر بانه جی کم دینو دا کلا جوڑا گرامو خلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زاینو راڈیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړی او دا چا صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجی
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د القاعده په یو مرکز ټرون برید کې د یو امریکایي او ایټالوي وګړي پر وشل کېدو شور خفقان شو دلې دي څلور اویا کلن امریکایي رون وینستن او 39 کلن ایټالوي کیوینو پورتو له کلونو راسي په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وشل سوې دي د کست امریکا شاري پاتې سوې وو تفصیل د اسرار علامه مومنت پر رپورت کې وو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرخې ته څیرمه په یو ډرون برید کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو جوړ خپګان ښودلې دی څلور اویا کلن امریکایي ورن وینسټن او 39 کلن ایټالوي ګیونی پورټر له کلونو راهیسې په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی دا کس د امریکا خاري پاتې شوی وو د سپین مانی په یو بیان کې ویل شوی چې دا دوه کسان هغه مهال وجل شوی چې د امریکا بے پلیټ الوتکو د روان کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې د القاعده ډلې پر یو مرکز برید وکړ د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوی وو بلخوا ټایمز مجله لیکي امریکایي وارن وینسټن د 2011 او ایټالوي وګړي ګیونی پورټر د 2012 کلونو راهیسې د وسلوالو په قبضه کې وو دواړه د مستندوی ادارو کارکونکي وو وسلوالو تختولي وو په امریکا کې د سیویل لیبرټیز یونین یا د ولسی ازادۍ په نامه اتحادیه چې په دې هیواد کې د هر یو تن د آئینی حقوقو او ازادۍ دفاع کوي یو غړی جمیل جعفر ویلی دی چې د یادو دوانو کسانو تر وجل کېدو وروسته د ډرون بریدونو د جایز ګرځولو لپاره په استخباراتي معلوماتو تکیه کول تر پښتنې لاندې راغلی دی د دې په خبره ځکه چې امریکا ته معلومات نه وو چې دوی په دغه ډرون برید کې څوک وجل دي بلخوا د ای بی سی نیوز په یو مقاله کې راغلی دی د القاعده په قبضه کې د وجل شوی امریکایي وګړي وان وینسټن کورنۍ ویلي دی چې نوموړی ډیر زیات لیواله و چې د غریبو خلکو مرسته وکړي د زیارت په ورځ د وان وینسټن میرمن په یو بیان کې ویلي دی چې د خاوند له مرګ سره یې کورنۍ ویجاړه شوې د دې په خبره دوی پر دې تمه و چې پاکستان حکومت به د خاوند د وسلوالو لول کې راخوشي کړي نوموړی وایي خاوند یې د پاکستانی ولس د خدمت لپاره په پاکستان کې وو بلخوا ټایمز مجله لیکي اوباما ویلي دی چې له دې وړاندې هغه خپل د خامی امنیت ډلې ته امر کړی وو چې په ډرون برید کې د وژل شوي امریکایي وګړي وان وینسټن د موندلو لپاره هر هغه څه وکړي چې ممکن وي نوموړي ویلي دی چې د ایټالوي وګړي د موندلو په هدف یې هم د اټلي له چارواکو سره له نږدې نه کار کړی وو اوباما ویلي دی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې په جنگ کې دا قسمه خطاګانې کیږي نوموړي زیاته کړې چې په دغه عملیاتو کې د شپږ دېرش کلن امریکایي وګړي احمد فاروق په ګډون یو شمېر د القاعده خطرناک وسلوال هم وژل شوي دي د جی بی سی په نامه خیریه اداره چې په ډرون برید کې وجل شوي یاد ایټالوي وګړي ورسره کار کاوه ویلي دی چې دا څنګه کېدی شي چې د دوی کارکوونکي په جنوري میاشت کې وجل شوی وو او د مرګ خبر یې اوس مخې ته راغی. همداراز د ایټلی د یوې مستندویه ادارې یو کارکوونکی پیټری بیری وایي 9 کلن ایټالوي ګیونی پورټر ساده نه وو او پر دې خبر وو چې په پاکستان کې دننه کار کول څومره له خطرو ډک دي. البته هغه ته دا نو معلومه چې ژوند به پکې له لاسه ورکوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4.
د پېښور په یو شخصي هوټل کې نن د سی پی ان ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنو او یو ان ډی په یاد د ملل متحد د پرمختیا پروګرام په انتظام په 13 ترمیم او په مقامي کچا د واک خلکو ته د ورکولو په ارزښت باندې خبريالانو ته د پوهې لپاره درې ورځنۍ روزنه پیل شوه. د دې مقصد خبريالان د رسنوي لالارې مرکزی حکومت صوبو ته په واک ورکولو او صوبایي حکومتونو انتظامی په مقامي کچه په واک ورکولو مجبور کول دي. په ډېره نور تفصیل ځلان یوسف سیرا کوي.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبريال مجیب الرحمن شامی مشال رډیو ته وویل چې د خبريالانو لپاره د 13 ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له درې ورځنۍ روزنې هدف خبريالان د 13 ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبريالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپله د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زمونږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي
او اسکو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنۍ روزنې د پرانستې دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر وسه د 13 ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دی ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبه مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبه یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړول شي خو وفاقي حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د 13 ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د 13 ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنالیزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې په 13 ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبريالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبريالانو روزنې ته پام نه کوي.
زدا غنم چې زموږ ډیر خخ جرنالستان چې کوم دی اغه ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دی. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیارات او تقسیم څه دی اغه ته دا نه پته چې کونسل اف کامن انټرست چې کوم دی اغه سره څه سبجیکټس دی. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو هغه رپورت کول نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی ان ای او یو ان ډی پی چې کوم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنالستانو ټریننګ ډیر زیات ضروری دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2013 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د 12 وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په پښتون مېشتو سیمه کې د کیسه خوانې د شهیدانو ورځ ولمانځل شو. د کال 1910 د اپریل په 23 نیټه انګریزانو د پېښور ښار په زړه کیسه خوانې کې د باچا خان او خدای خدمتګار په مشرۍ د سیول نافرمانی تحریک چلونکو بې وسلو مظاهره چانو باندې ډزې وکړې چې د تاریخ په وقار علي شاه په خبره کیسه خوانې په قصابخانه بدله سوچ په کې په سلګونو کسان ووچل شو. له وقار علي شاه سره زموږ همکار اسرار علم مرکه کړې ده چې په ګډه ورته
اپریل بہار کانگریس ورکرس خدائی سے مدیا لیڈران سے نوجوان بھارت سبھا کو بہار مدیا دسان رشتے گرفتاری نو اگر کری بھائی چیئر امول بڑی گرفتاری دے رز ورک ہوں خلق خبر سے چڑھا سکے گی مطلب ٹائم کے دن سرا گیر کا علاقوں خلق بھائی اور سب جیت کے روان سو ادارے چل کے یادگار بھائی کا روان سو کا بلائی کہانی تھا الک کی رات بھی رات بھی سو سو آٹھ سو کسان جمع سو وہ پتہ دیکھتے ہیں چکن آرین شروع سے جو حکومت برباد مہاتما گاندھی کی جے انقلاب زندہ باد والے پر در تو باندھ در بجو پورے کساب خانہ جوڑا کا خواران ہوئی پتہ سے بہ دلی نہ افیدہ عبد المالک شہر دے کہ بس تو چانے دی چرگان ہوئی لگا کہ تو ایک رسی رنگی اخواران ہوئی نے نو رب بس راضی نے بھائی دے تکے نو بادشاہ فنڈ ان تلار باندھ ان سل دیا تے خور تنور ابن نو تھی یہ نہ کئی تانے سارے ان سل وغیرہ غیر تصور ظلم و ستم یا داسی یہ اداسی نئے باپ شروع ہو ترجمہ پورے ایرے بے نشی
وقر علی شاہ صاحب ولی چې کومره دغه پیښې تحقیقاتونه شو دغه یو شمیر پښتانه کمپرس ګوندونه شته دي هغه دغه وختونه نه کړه چې دغه د کیسه خوانې د شهیدانو چې کومه پیښه و چې دغه پلټنې وشي
دا چې لکه کومه جلسه چې شروع کیږي کومه دغه چې شروع کیږي نو دا یو څه خبره ده چې را په سنتیس کې دا شروع دي په سنتیس کې د موږ سلام قربانې ورکړي دا هم سنتیس کې هم دا و کنه خو خبره دا ده چې بس علم کمے دے پوہے کمے دے او ترسو پور کی تعلیم نہیں راغلے تدیس جنو طرف سے چاہ توجہ کر دی
وکالی شاہ سب چو گورے تاسے چھے دداغا پیشے پچھا ڈول مائے تحقیقات پکار دی چو گورے چھے دیو بیت سنے تجیے مخترہ شی
دا چھے چھے لکا درشتا ایویڈنس شتا رپورٹن شتا سرکاری رپورٹن شتا کم چھے دیتاتین اور رپورٹن اور خلافت کمیٹی رپورٹ کی سرکاری ٹریجری تمام نام شتا پسی پتیل انکوائری کمیٹی رپورٹس تھے سلمان ٹینکر تھا قبیل پاس دیبا نے نور با سے کارونا شوی بھی خو دبادی مرگی پر موش خلق خبر لی یہ بل خبر خدا دا وہ خبر دا وہ دوائم خبر دا چے بس اگت خوب باندے او بیو را پاسو نا کنی نو پا اندستان دے کچے خلق چکا نارے جو رکے آگے دم غزیون نسولو کہ دے برطانی وزیر اعظم راضی او پا امرتسار کے
خبر
ستړی مشه د وخت مهم خبرونه نن سحر په خبر کې ګلبهار تانه سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوبل شوی دي د خیبر پښتونخوا سملې په دې د خپګان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوی دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده د خانه کعبه امام وايي اسلام د امن او مینې مذهب دی او په دې کې د زور زیاتی او تشدد گنجائش نشته دا پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کمرون په بلنه د لندن په سفر ځي د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشاله ځای دی خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکو لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډ کیږي. د اروپای ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپای ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په دې وروستۍ غړي په وروستۍ شیبو کې مو د خبرونو لنډیز له شاهین بونیر زخوا ورده هم لدی سره دغه غړي هم پای ته رسیږي. د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو په ویب سټ باندې دغه خبرونه واوري، تصویرونه هم کتلای شئ، هلته ویډیوګانې هم دي مشال ریډیو ډاٹ کام، او د دې ترڅنګ د مشال ریډیو په فیسبوک باندې دغه ټول رپورټونه کتلی اوریدلای هم سی. نو په دې ځای باندې خبرونه پای ته رسو. که تاسو په دغو څپو پاتې شئ نو پوره په شپږ بجې باندې ډیوه راډیو اوریدلای سی. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.